درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې شوې د آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې د آزادی په چپو کې پروګرام لرو خو تر دې وړاندې به رابولم د دې سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کموالي سره مخامخ دی. د سازمان په یو اعلامیه کې له مرستندویانو غوښتي چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره مرسته وکړي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو برخې په تیره بیا د هیواد روغتیایی مرکزونو ته چه ده بندیدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی دی. د بلې خوا د سره صلیب د نړیوالو کمیټې یو ویندوی وویل چې شاید د روان اګست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې د مالی مرستو د کمیدو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 2 ډېر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولې چې له کبله 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د پاکستان پولیسو نن وویل د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې 2 مسیحیان اسلام ته د سپکاوي په تور نیولی دي. دا کسان وروسته له دې نیول کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو شمېر کسانو د پنجاب د فیصل آباد په جړانوالا کې د عیسویانو پر کورونو او کلیساو بریدونه وکړل او هغو ته یې اور ورته کړ. دوی وروسته له دې وپارېدل چې په وینا یې 2 تنو مسیحیانو قرآن کریم ته بې حرمتي وکړه. پولیس وایي چې د مسیحیانو د کورونو او کلیساو د سوځولو په تورې تر اوسه پورې 128 تنه نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له دنمارک او هالند څخه اوکراین ته د F-16 جنگي الوتکو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې دفاع وکړي شي. د امریکا یو چارواکي نن جمعه وویل چې د اوکراینی پیلوټانو د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره به د الوتکې ولیږل شي. کیف پخوا له امریکا څخه د F-16 جنگي الوتکو غوښتنه کړې وه. د مسکو له ملکی هوایی ډګرنن وروسته له دې الوتنې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یو بې پیلوټ الوتکه د پلازمینې پر یوې وطنۍ ولوېده. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د اوکراین رژیم سهار وختي شاوخوا 4 بجې د بې پیلوټ الوتکې په وسیله برید وکړ. دا الوتکه د مسکو ښار له مرکزه 2 کیلومتره لرې پر یوه ناهستوګنه سیمه د یوه نندارتون پر ودانیو ولوېده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې بې پیلوټ الوتکه ویشتی ده. اوکراین تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. او د ایران امنیتي ځواکونو په ورستیو کې د ګیلان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د ښځو د حقونو 9 نامتو فعالانې په داسې حال کې نیولي چې چارواکي د مهسا امینی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د لاریونوالو ځپلو ته دوام ورکوي. د مهسا امینی وژنه د ایران په مختلفو ښارونو کې د قهرجنو مظاهره چانو د راوتلو لامل شوه او د مظاهرو له پیل راهیسې تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي دي. په ګیلان ولایت کې د نیول شویو فعالانو د نیول کېدو دقیق علت او ځای نه دی څرګند شوی او چارواکو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم خبرونه تشریح کړلې. له ترکی سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپي دا موضوع مو دلته د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې د سیشن بي پورس د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشی پلاوی ترکیه ته ولاړ. ترکیه شه د طالبانو حکومت د نورو هیوادو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلې. لاغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانو هلته کار پیل کړي او په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو قربان نه ده. د مولا برادر په مشی پلاوی په افغانستان کې د پنګونې په پار په ترکیه کې په یو غونډه کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې د ترکانو پنګونې ته څومره زمينه برابر ده؟ ستونزې څه دي؟ هیلې او امکانات څومره دي؟ په خبرونه کې به دا سوالونه له میلمنو سره شریک کړم. د دې بحث لپاره مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد جونس مومن ته بلنه ورکړې ده چې د ملا برادر په مشی پلاوي سره ترکیه ته د سیشن بي پروس ولاړ. د بحث اقتصادي برخې ته د کتنې لپاره مو د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزي ته هم بلنه ورکړې ده. د قضیه سیاسي اړخ به تر ډیره د امریکا د ویسکانسن پانتون د استاد نجیب آزاد سره وڅیړو. همدارس به سیاسي اړخ د چارو لکتون کې سید زاکر شاه سادات سره شریک کړو. د میلمنو هر کله کوم البته ځین میلمانه لا تر اوسه پوری په خبرونه کې نه در سره وصل شوی. یغ میلمانه سره سره دي لغو سره په بحث ته دوام ورکړو. آزاد صاحب خبرونه ته شرحلې د ترکان ساس په باور ل افغانانو څخه غوړي او طالبان له ترکی څخه غوړي.
سلامونه درنښت تاسو میلمنو اوریدونکو ته. د ترکانو د طالبانو اړیکې په تیر شل کلونو کې که څه هم په تیر شل کلونو کې مخامخ اړیکې نه وي، لکن یو ډول غیر مستقیمه اړیکې وي. هغه ځکه چې په تیر شل کلونو کې څومره نظامی بریدونه چې طالبانو په ائتلافي ځواکونو باندې یا د ایساف یا د ناتو په ځواکونو کوله، دا هغه څخه ترکیه مستثنا او په ترکیه ځواکونو باندې بریدونه نه دي سي. یو دې تر څنګ په دغه اواخرو کې کله چې د متحده ایالاتونو ځواکونو د وتو بحث راغی او د هوایي ډګر د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې بحث رامنځته شو، نو هغه ته هم ترکیه مخ ته ودانګله او د پاکستان په منځګړیتوب طالبان سره هغه مهال خپلې اړیکې پیل کړې. بیا په تیرو دوو کلونو کې ولیدل شول وخت نا وخت ځینې وختونه چې د طالبانو مخالف سیاسي ګوندونه یا هر نوم چې ورکو الله به سره غونډ شول د جنرال دوستم او مخکې خو د خلکو په ګډون باندې، نو هغه ډول چې یو توقع و چې په دې هیواد کې یا د هیواد ل ادرسه به پراخې غونډې دی ولري حتی لارینو پورې هغه اجازه هم هلته ورنه کول شول. بیا د سفارت هم تعلیمات سفارت هم وسپارل شو. خو تر ټولو مهم بحث چې راځي کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو د اړیکو بحث راځي، هر هغه ناسته چې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ په مستقیم ډول سوې ده، دا اوس یو نه وړاندې شټام وست په دوحه کې د سر ناسته وکړه. دغه سفر همیشه په خپل سفر کې ترکیه همیشه لرلې ده. ټام وست تل ترکیه ته لومړی تللی دی. هلته نه یوازې چې د افغانانو سره کاغذ سیاسیون وي که تجاران وي، بلکې د ترکیه د دولت سره هم کتلی دي او د افغانستان په قضیه کې ترکیه یو ډول خپل اعتماد یې اخیستی ده. دا امکان لري چې د امریکا د مخالفت سره سره د ترکیه د ملا برادر کوربتوب کې به داسې حال کې چې د طالبانو پر ډیری مشرانو د ملا برادر په ګډون باندې د سفرونو بندیزونه شته. اوس ترکیه د طالبانو سره تړاو لري. لومړی ټول مهم بود هم دغه دی چې په تیر سره کولنی چې هو د دې اړیکې خورا ډیر یو بریښ په دینه دی. سوي دوم بحث دی چې ترکیه په افغانستان کې لکه د سیمې نور هیوادونه خپل نفوذ غواړي. ترکیه هغه لکه د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان څخه په ورته بال ویر لري. ترکیه هم دا ویر احساسولې شي. ترکیه هم د افغانستان ته نږدې هیواد دی. هلته ترهګرۍ ویره کېدلې شي. داسې ډلې چې په افغانستان کې وستا یا ادعاوي کېږي یا د خپل طالب د ترکیه په وړاندې کارولو امکانات شته چې د سیمې قدرتونه یا مخالف قدرتونه یې دا کار وکړي. لهذا ترکیه په تیر دوه کلونو کې نهایت هڅه کړې ده چې طالبان سره خپلې اړیکې هر څومره چې دی وکولی شي همدومره ښې ولري، انعطاف ورسره ولري او دغسې غونډو کوربتوب هم وکړي، دغسې غونډې ورته جوړې هم کړي. لکن چې دین هغه سیاسي برخو هم دغه ده اقتصادي هغه لاسرونه به څومره وي هغه به نور
مهمېږي.
خو زه فکر نه کوم چې د افغانستان
مننه مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومند هم په خبرونه کې را سره مل شو. مومن صاحب تاسو هم شرحلی ترکیه ته تاسو سفر څو ورځې نه دی او تر اوسه مو له کومو کسانو سره کتلی؟
زموږ سفر ترکیه ته ان شاء الله د یو خاص اقتصادي مقصد په موخه دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه غواړي چې د ټولې دنیا سره خپل مناسبات جوړ کړي. د افغانستان اوسنۍ حالت تاسو ته معلوم دی چې هلته امنیت شتون لري او د فساد پر وړاندې باندې جدي مبارزه روانه ده او د رشوت جوړ دی لمن دی تاسو دی او یو ورځ په ورځ پر ورکی دودی مرمحو کې دودی د کوکنارو کښ لمن ځتلې دی. افغانستان ضرورت لري چې په سیمه کې د یو ترانزیتي هیواد په توګه، په سیمه کې د یو زراعتي هیواد په توګه، هم د جنوبي اسیا لپاره، هم د مرکزي اسیا لپاره، هم د نورو د نړۍ د ټولو مملکتو لپاره غواړي چې خپل ځان خپل پر خپل پښو ولاړ یو هیواد، یو اقتصادي هیواد جوړ کړي.
مومن صاحب هغه سم مخته دي سهیل او ارزوګانو ترش دا سفر څو ورځې نه دی او تر اوسه پورې له کوم کسانو سره تاسو کتلی؟
زرا زما دغه خبره ته نو په دې لحاظ افغانستان غواړي دلته په ترکیه کې زموږ افغان سوداګر ډیر میشتي موږ خپل د افغان سوداګرو سره او د هغه په ترکیه سرمایه‌ګزارانو ته چې بعضی په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري کړې ده او نور هم هڅو چې په افغانستان کې خپل سرمایه‌ګزاري ته د امر کې د سفر موخه مو داده زموږ د سفر مخه به ان شاء الله په څو ورځې وي موږ غواړو چې د مختلفو د دې د اوتاک تجارت سره او د دې د مختلفو تجارانو سره وګورو او بیا هم غواړو چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي د اقتصادي شورا مشر او د ریاست الوزرا مرستیال سره د افغان سوداګر هم دلته په دوبۍ کې مشي ملاقات به ولري او هم به ترکی سوداګر ملاقات ولري او چې څنګه وکولای شو د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه کې خپل ګامونه واخلو څنګه کولای شو هغه ټکنالوژي چې پیلن په ترکیه کې د افغانستان کې سره کم دیږي سره کار واخلو د ترکیه د اقتصادي تجربه څخه څنګه کار واخلو څو غواړو چې موږ افغان سوداګر په دې لښته کې دي چې خپل ځان ته د کوي پارتنران پیدا کړي او څو وکولای شي په سیمه او نړۍ کې افغانستان هم یو پرمختللی اقتصادي ملک
مومن صاحب په د دې سفر په ترڅ کې یوازې همدغه اقتصادي غونډې دي چې برخه پکې اخلي او کنه ځینې سیاسي غونډې به هم وي لزینو افغان
سیاسي غونډه کې زموږ کم کار نسته موږ یوازې اقتصادي خپل موخه لرو او ترتیب بداوي چې څنګه د افغان سوداګر چې په ترکیه کې و په د افغان د خلکو یا د افغانانو د ټول افغانانو غوښتنه دا چې څنګه وکړل سي چې محترم مجمله صاحب ته تشریف راوړي او د دې سره وګوري او دغه کې د ټول افغانانو غوښتنه
مننه مومن صاحب سادات صاحب کتاسو ته راشم سید زاکر شاه سادات له سیاسي اړخه د مومن صاحب څرګندونې مو واورې د مخکې آزاد صاحب هم خپل نظر ورکړ د ترکیه او د افغانستان ترمنځ له اقتصادي اړخه څومره روابط ممکنه دي چې وده وکړي خصوصا په دغه شرایطو کې په فعلي شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو غډون کوونکو او اوریدونکو ته په ټول کې د خبرو لمخې نیتونه ډېر خښت دي سپېڅلې ښکاري او د دې سی او نیت د لودل د لپاره لومړني قدمونه یا ګامونه چې ضرورت دي هغه په دننه هیواد کې دي او هغه دا چې یو نظام د مشروعیت ترلاسه کولو نه وروسته کولای شي چې دا قدمونه اوچت کړي او هغه مشروعیت چې په دننه هیواد کې لا تر اوسه بشپړ ترلاسه شوی نه دی او نړیوال دی لا په رسمیت نه پیژني یعنی دا یو ډول ماته دوګونی حالت کاری دوګونی حالت په دې معنی چې التلا دا خبره خلاص نه ده په دننه هیواد کې حاکمیت یعنی مشروعیت خپل نه ده ترلاسه کړي په شکل چې لازم ده نه په نوی جرګه نه په جرګه نه په انتخابات نه په اهل حل حق او بل اخر داسې ګامونه او چت چوي دي یعنی د افغانستان د راتلونکي د پاره دا خنیت ده ډېر ښه ګام ده خو شرط دا ده چې الته هم باید دغه مسؤلیت ترلاسه شي او ولس او چې کولای شي اول ځان ته داسې یو نظام کې وویني او په دې وویاړي ولس چې واقعي دغه نظام زما استازیتوب کوي الته ډېر داسې ناخوالې لاشته دي خو زه دې ته په بد نیت نه وینم دا ښه خبره ده خو شرط دا ده چې لومړیتوبونه ته باید سره اولویت ورکړي لومړیتوبونه په هغه هیواد کې دننه نیمایي بدنه دغه هیواد اوس فالج ده دروازې په خویندو میندو باندې بندې دي کار نشته تحصیل نشته بخنه
غواړم مننه مومن صاحب دغه اړخ ته چې ساده صاحب اشاره وکړله په دغه اړخ باندې هم دغه د پلاوی چې له کابل ترکیه ته تللی دی فکر یې کړی دی
تاسو به تر معلومه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نن نه خپل لمنځ تللی د خامخه چې مشکلات په ولیدری نه خپل اقتصادي په سنځي تاسو وګورئ په د هرات څخه بیا د تورخمه پر تقریبا 150 زنجیرونه او د خلکو صغیر قانوني پیسې اخیستل کېدل ګمرکات کې تاسو په خبر واسه چې څه حال او ډېر د افغانستان پر مختګونه ډېر د خامخه تنه څه مشکلات په وی دغه د حل لپاره لارې چارې زموږ د معلوماتو لمخي شروع دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان پر مختیا په علمي دګر کې په اقتصادي دګر کې او په اجتماعي دګر کې رامنځته شي ولې هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه باید د افغانستان د شرایطو مطابق او د سربایت رامنځته چې کچيري شرایط په نظر کې ونمو نیول سي د افغانستان ورتني شرایط او دا زه فکر کوم غیر ناممکنه کار دی. موږ د تاریخ هم په دې کې گواهی او شاهد دی چې د افغانستان شرایط ته سړی ورغی وسني شرایط باید په نظر کې ونیول سي. ولی په اقتصادي دګر کې اوس زه فکر کوم چې زمينه برابر ده چې نړیوال هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کې او دې ته څوک زه فکر کوم چې افغانان نو که موږ رسمیت پیژندلې ته وګورو او نور څه ته وګورو بالا به موږ لاس تر ځنی لاندې نه سوکښې نه سالې. په دې خاطر په افغانستان کې تقریبا 40 میلیون انسانان ژوند کوي، دا ډوډۍ غواړي، دا کار غواړي، دا هر څه غواړي. د دې د بسنې لپاره خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې ملاتړ لري چې څنګه وکولای شي د افغانستان خلکو ته شیرازي رامنځته کړي. تاسو ګوري افغانستان دایو چې د افغانستان په سیمه کې اوس یو ثبات یو باثباته کرنسی لري، امنیت تضمین دي، د کوکنارو کښ نه پښکې کیږي. دا هغه د غدي خو بیا هم موږ د نړیوالو د بنجیزو سره مخامخ تر دا اوسه هم موږ پیسې په بنجیز کې پاتې دي او افغانستان سره نه تسلیمیږي او تر دا اوسه چې موږ انتقالات کوو یا ترانسفر کوو د پیسو په دې کې موږ ته مشکلات دي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب د محمد صاحب خبرې مو واورېدې. په ورته وخت کې که چېرته افغانان دې ته انتظار کوي چې سیاسي حالات به بهتره کړي شي، نو د سیاسي حالاتو تر بهتري مخکې آیا ممکنه نه ده چې ځینې پانګونې راجلب شي؟ تیره تقریبا یو اونۍ مخکې قزاقستان ته د طالبانو هیئت للی و هلته هم د افغان تاجرانو سره د قزاقستان تاجرانو د شاوخوا یو سلو نوي میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. څه فکر کوئ چې آیا ممکنه نه ده؟
شبر صاحب ګوره، کله چې د افغانستان د سلوشن انسانانو د سرنوشت بحث کېږي په دې کې هېڅ شک نشته چې هر انسان مسؤلیت لري، هر افغان مسؤلیت لري چې هغه د افغانانو د سرنوشت لپاره هلې ځلې وکړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې هغه په وا کې دي. لیکن کله چې فني مسلکي بحث کېږي، حقوقي بحث کېږي، سیاسي او اقتصادي بحث کېږي، نو باید د منطق او دلایلو او هغه ځمکني واقعیتونو په رڼا کې بحث وشي، په دواړو باندې کار نه کېږي. نه، بل دې چې طالبان ګوره مخکې یادونه وسوله، مومن صاحب وویل چې کراس په رسمیت نه پیژندل کېږو، نو لاسته زده نه شو کېناستلی. د رسمیت نه پیژندلو دلایل څه دي؟ دلایل یې دا دي چې ته د نړۍ سره او د افغانانو سره په یوه لار نه ځې، ته مکاتب نه خلاصې، ته خلکو د کار اجازه نه ورکوې مېرمنو ته، ته د افغانانو په خوښه دولت نه جوړې، ته دا کار نه وکړه. سبا ته به رسمیت پیژندل کېږي، په رسمیت خو نړۍ تا ته بند نه ده داسې ولې رسمیت پیژندل دغه بنده ته خپله ورسول. دویم بحث دا دی کله چې تاسو نړۍ ته ځئ، که ازبکستان ته ځئ، که نور هېوادونو ته ځئ، که ترکیه ته ځئ، کله چې اقتصادي بحث رامنځته کېږي، هغه ناامني، هغه فزیکي ناامني د ډېری نړیوالو سترو کمپنیو لپاره سرخوږی نه دی. هغه په افغانستان کې تېرو شلو کلونو کې سخته ناامني وه، لکه نړیوالې کمپنۍ هلته وي، هغه چې څومره که 50 میلیون ډالر سرمایه ګذاري کوي په یو پروژې باندې، بیا یو لخت تر بحث هغه خپل سکیورټي مصرفوي. هلته د ناامني بحث راځي، حقوقي ناامني راځي. ته چې نن په ترکیه کې یا په ازبکستان کې ترکیه غټو کمپنیو ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې پانګونه وشي، مومن صاحب همدا اوس وایي زه یې چیلنج وم. انداز تاسو فرمانه کې تاسو د کوم قانون له مخې یو ته داد ورکوي چې سبا هغه د یو پانګه د خطر سره یا د قانوني ستونزو له مخې چې هغه د کوم قانون له مخې کومې محکمې ته مراجعه کوي؟ طالب نن د دغه سترو پروژو د پاره د افغانستان د تجارتي محکمې په نوم باندې څه لري او کله لري د کوم قانون له مخې پرمخ دی؟ ځکه هلته قانون نشته، کله چې اساسي قانون نه وي هلته ورشي قانون
نه وي.
اجازه راکړه شی بس اجازه راکړه ما دی وعده کړه. او تر دې هاخوا کله چې موږ د په دننه افغانستان کې د ځنځیرونو بحث وکړي، ځنځیرونه نه وو امنیتي پوسټې وي او ساب تا نامې جوړ کړي، وو همدغه ځنځیرونه په طالب کې وو. د تلیفوني پایو څخه تر جوړه پی سي اخستلې، باج اخستلې، د خلکو څخه اخستلې، دا جګړه نامې دا شان رامنځته کوي. لکن ته قانون وس نه لري، کله چې ته قانون دی وکار لپاره نه لري، ته په هیڅ نوع په دوه فرمانو باندې نړیواله پانګوال نه شي جذبولای چې هغه چې ته په یو وخت پانګوال وکړي.
مانه نه اساس د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی هم په خبرونه کې دی واتس اپ تلر را سره د خوري لیکسي اوازونه ګډوډ نه سي، ځکه دا واتس اپ په استودیو کې را سره د حافظي صاحب ته مو زحمت ورکړي. حافظي صاحب محترم، تاسو په باور دغه د ترکیه کې به
د طالبانو تللی هیئت سرمایه گزار را جلب کړي، پانګوان را جلب کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي په اوسنیو شرایطو کې؟
سلامونه اونیک هیلې تاسو ته یو درنو اوریدونکو ته. دا خو د اتاق تجارت پانګونې د افغانستان لخوا او شته تاجران چې کوم چې په ترکیه کې شتون لري د دوی لخوا دا سفر جوړ شوی دی. شاید هغه ترڅنګ د دې سیاسي موخې هم وي، خو تر هغه بریده پورې چې زما همکاران راته وایي د دې اصلي هدف دغه دی چې د اقتصادي رغونې لپاره دا اول ګام کې افغاني پانګوال پام راجلب کړي افغانستان ته، او دوهم ګام کې د ترکیې چې افغانانو سره علاقمندي لري د هغوی پانګونه هم په افغانستان کې راجلب کړي.
نو اویز چې تاسو هیله لري چې دا کار به وشي په دې اوسنیو شرایطو کې چې ځینې د پیسو انتقالاتو دا شان هم مشکل دي او په کابل کې واکمن حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
داسې چې یو خو اقتصادي منطق دی چې یو پانګوال خپل پانګونه په دې خاطر باندې کوي چې ګټه وکړي. پخپله افغانان چې دي دوی په عاطفي لحاظ چې دا زما وطن دی او د وطن پالنې احساس له مخې اوس دې تاجران دي چې ما سره کینی وایي چې په دا دوه کالونو کې $2 میلیون $3 میلیون مونږ ضرر کړي، اما د وطن لپاره دا زما دنده ده چې دا کار باید وکړو. دا خو خلک اکثره دننه په افغانستان کې هم پانګونه لري. سبا په 8 بجو باندې دي که 6 بجو باندې یوه غونډه کېږي، په دغه غونډه کې بصیره کېږي چې څونه د دې سفر مثبت عکس العمل سره مخامخ کېږي.
مننه حافظ صاحب. صدا صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو که څنګه مخکې دا خبره وکړله چې دغه ستونزې شته د افغانستان دننه د قانون او نوري، لیکن مخکې چې مومن صاحب دې ته اشاره وکړه چې په ورته وخت کې افغانستان دې ته ضرورت لري او افغانان دې ته ضرورت لري چې پانګونه را جلب کړي، یعنی سیاسي حالاتو ته باید انتظار نشو، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
ما مخکې مرزونه وکړه چې نیت خو ښه نیت دی، خو ډېر یعنی اول او دویم او دریم مرحله چې په خپل هیواد کې اړین دي هغه نه دي کړی، تلورم پاتې ته دي نه خیس کړي، یعنی غیر مسلکی حرکت دی. په دغه هیواد کې تاسو هغه شرایط او زمينه برابر کړی دا غي پر اساس یا تاسو کولای شئ چې نور او دنیاوالو ته هم بلنه ورکړي، یو مسؤلیت الته موجود وي، یو قانونیت الته موجود وي، یو نړیوال قوانینو په اساس نور ملکونو هیوادونو ته سره قراردادونه ورسپاري یا نور ته بلنه ورکړي چې دا نظر په دغه قوانینو د نړیوال قوانینو تر
اساسه ساده څه. خو کفرزن دغه اوس دغه هیئت چې ترکیې ته تللی دی، دوی د دوی تاجران او سوداګر ځینې قراردادونه وکړي او دې ته زړه شکي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، بیا څنګه؟
په دې کې زه هیڅ غو نه وینم. ممکن ده چې داسې کسان پیدا شي، ممکن ده چې دا چون داسې یو ډول د افغانستان د سیاسي حالات ماته په خپله ډېر یو چکمن حالت ښکاري. په جمهوریت د سقوط سره سم موږ دا سازشونه ولیدل، مختلف لاسونه دي چې کار کوي او مختلفو تیرو په مختلفو نمونو باندې کار کوي. امکان لري چې داسې یو څه هم وښودل شي، لکن تر ټولو اړین او مهمه ما وویل چې دا ده چې په خپله امریکې سره دوی کېناستل، بیا هم په قطر کې نتیجې ته ونه رسېدل. هغه چا سره چې دوی تړون په خپله کړی دی او هغه سره په نتیجه نه رسېږي، بنا ان چې هغه سره تړون کړی چې په نتیجه نه رسېږي، نو څنګه امید یا هیله لري د دنه چې د وشي کوله نور دنیاوال په دې قانې کې؟ د هغې لحاظه وایم چې هغه ابتدایي قدمونه ډېر ضروري دي په دننه هېواد کې چې کوم شرایط د پاره ولس ستانه تمریل تا هغه نه برابرۍ ورته، او بهر ټوپ کې چې ما باید په دغه کارونو کې وپېژني را سره معامله وکړي، یا په بنسټ راته کېدی څوک د وپېژني په کوم اساس دی وپېژني، د کوم قانون پر بنسټ دی وپېژني. نړیوال قانون ته ته تابع نه یې، په دننه هېواد کې د اساسي قانون نه دی را پېژندلی. یو د تحصیلاتو کار مسایل د نیمه بدنه د هېواد د فلج ټاتلې ده، او د دې تر ټولو چې هغه ناخوالې نه حل کوي په دننه هېواد کې ټوپ کې بهر چې ما سره یو معامله وکوي. یعنی دا نیت ښه دی، اما غیر اصولي غیر منطقي حرکت دی.
مننه حافظی صاحب محترم، تاسو دې لپاره چې په خبرونه کې لنډ وخت راسره یاستئ، نو له تاسو به څو پوښتنې وکړم. څه فکر کوئ چې بیا هم په دغه شرایطو کې چې دغه ټول مشکلات شته، که چېرته د ترکی سرمایهدارو پانګونه په افغانستان ته راجذب شي، مهم څه دي چې په کومه برخه کې د دوی پانګوال څوک وهڅوي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟ اوس یو ته
د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخوا څخه کار کوي، لکه ټریپل سیون یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي، هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دی، هغه رغونی دی، بیرته له سره توربینونه یې بدل کړي دي، او دا ساحت کپاسیټي دی بند زیات کړي دي، تقریبا 2 میلیون متر مکعب اوبه زیات کې ځای یې اوس. دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم دغه حیات کې شتون لري، او دوی سره حلیزه دي کوي چې یو څه وکړي. ولې د اساسي مشکلات کم چې دي، تاسو پوهیږئ چې د اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بسرته ضرورت ده، او نور ترکان به نه پوهېږم. سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي، او که کوي عملا کوي که یوازې خالي خوله کوي. ولې افغانان په خپله خو عمل ته دي او کاروبار کوي، د دوی وطن دي که ضرر کوي که ګټه کوي، خو کوم پیسې عمل ته دي، کاروبار عمل ته دي، کارخانې هلته دي، باید کار وکړي. او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته دی. دا اولیه مواد هر شی چې دي، د خوراکي موادو څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر سون موادو، تیل او غاز، هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کېږي، او دا دي دغه سوداګرو له برکته.
یعنی ستاسو په باور باید له همدغه افغان سرمایدارو سره چې په ترکیه کې دي او تاجران دي، له دوی سره باید ځانګړي غونډه ونیشي چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قایل نشي؟
خود دا خو یو تفصیلي بحث دی چې باید خلک چې د سکتور په استازیتوب حکومت سره باید وغږېږي، د په نوم د پبلک پرایویټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل منځ کې سره جوړ راسي، او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي، ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي. خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې، که حکومت په رسمیت پیژندل شوي که نه، که نه یې پیژندل شوي بیا هم خلکو خوړو ته ضرورت لري، پوشاک ته ضرورت لري، مسکن ته ضرورت لري. نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي، باید په دې خاطر باندې نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجیانو په مخ کې زیاتې دي. لکه تاسو فرمایل، افغانستان اوس مهال د بینالمللي سویف سیستم څخه بهر پاتې دي، او په عین زمان کې د څه څخه بهر پاتې دي؟ د مالي سیستم د دنیا څخه. نو قرضه نشي اخیستلی د نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف، لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنت بینک او نور اکزم بانکونه. په دې خاطر یوازینی منبع چې دی د داخلي منبع ده چې افغانان دي، او هغوی ما عرض وکړ چې په عاطفي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې شي، او اوس هم هملته دي، اوس هم تجارت کوي، او اوس هم خصوصنت تقریبا 4000 کارخانې دي سره د ستونزو، اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي.
مننه حافظ صاحب. محمد صاحب، لکه څنګه چې حافظی صاحب هم اشاره ورته وکړه، څنګه دا حیات چې دا حیات چلته تللی دی، له افغان سوداګرو سره به هم وګوري، دوی به هم وهڅوي، دوی ته به کوم امتیاز قایل شي؟ مثلا لکه څومره چې زه خبر یم، د افغانستان یو ډیر لوی سرمایه دار علي کوزه صاحب په ترکیه کې دی، او ځینې وخت به په ځینو غونډو کې هم برخه اخیسته. فرضاً علي کوزه له هغو کسانو چې په افغانستان کې ډېر زیات سرمایه ګذاري هم کړې ده، آیا له دغه کسانو سره به وکتل شي، دوی ته به ځینې امتیازات قایل شي؟
ډېره مهرباني، خدای مغه مرکز مشر خو زموږ د هیئت مدیر محترم غړی د پاک افغان رئیس محترم خانجان علي کوزه صاحب را سره دی.
نه بل علي
کوزه بل عبدالرحمن الکوزی باندې زه تقریبا حال نه پلرم چې دلته تشریف لري کنه لري، ولې دا غسر مې گزاري هلته شروع ده، او په افغانستان کې غټه سرمایه گزاري کړې ده، او هغه افغانستان کې ډېر شي ارتباطات لري، هلته سرمایه گزاري ده، او سرمایه گزاري چې د افغانستان خلک او د سکتور منځ دي. خو زه خپل نیکی سلامونه زموږ ډېر درن مشر او اقتصادي چارپور ډېر لوړ متخصص جناب حفیظ صاحب ته وړاندې کوم. په دې کې جوړیزما موضوع دا ده
چې دغه سفر هم په همدې موخه دی چې د افغان سوداګرو سره وګورو او د ترکی سوداګرو سره وګورو. په دې کې بل موخه په اقتصادي چارو کې موږ نه وینو. موږ غواړو چې خپل افغان سوداګر هم وهڅول سي چې کم مشکل کم خنډ دی په وړاندې سي باید افغانستان ته د نه راتلو خنډ دی او کم مشکلونه ان شاء الله کوشش وکړو چې د خیر سره دی افغانستان ته تشریف راوړي او واده هم سوي دی چې دی برازي ټول افغانان په دې متحد چې څنګه وکول چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. زموږ موخه اصلا هم دغه ده چې د افغانستان په سرمایه گذاري کې د افغانستان په معدنو کې په ټولو برخو کې باید خپل افغانان برخه واخلي. افغانان باید خپل په مابین کې غټ سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او د غټ سهامي شرکت د لارې وکول سي چې د افغانستان په عمراني پروژو کې برخه واخلي. په تور د مثال لکه برک جناب محترم پیزي صاحب تشریف لري دې ته به تر معلومه ده موږ نوسته کولای چې یو سوداګر په میلیونو ډالر سرمایه دیو کې یا سل میلیونه دوه سوه میلیونه یا پنځه سوه میلیونه یا شپږ سوه میلیونه. موږ غواړو چې دا د یو سهامي شرکت د لارې ټول تجاران باید سیم ګذاري. مثلا برک درته وایم، برک په افغانستان کې یو مهمه او عمراني پروژه ده او د زیربنا زیربنا ده. موږ تقریبا د کاله د 400 میلیونو ډالرو برک موږ رانیسو او تاسو ته بهتره معلوم ده چې افغانستان زغال هم لري او د اوبو پټنشلونه هم لري، د بادی برق هم لري او سولري برق هم اړتیا لري. تر دا اوسه پر تقریبا په افغانستان کې 15% زه فکر کوم یا 40% یا 20% خلک به د برق څخه استفاده نه کوي. ولی په ډیرو په محدود شارو کې برقونه سته او په کلو په باندې کې تقریبا خلک د ډیر عادي سولر او بیټری څخه د برق لپاره استفاده کوي. نو دا ټول خلک برق ته ضرورت لري، زموږ زراعت میکانیزه کولو ته ضرورت لري، زموږ ترانزیت کوم غواړو چې افغانستان جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره مشلو د دې د ترانزیت لپاره لارې چارې په کار دي او سرمایه گذاري په کار ده. په خپل د کوکنارو بجل چې اوس خلک پومبې ته مخه کړي ده یا هنګې ته مخه کړي ده، د دې د میکانیزه کولو لپاره، د دې د روش لپاره، د دې چې موږ څنګه کولای شو د پومبې څخه غوړي جوړ کو او هغه پروژې چې دلته په پالیسی وي هغه پاپریکي چې وي د هغه د انکشاف پر کولو لپاره کم پلانونه باید وکړو. دا کېږي چې یوازې چې افغانستان د 20 کاله جنگ تیر کړی دی او د دې لپاره لازم او ملزم ده چې موږ د خارجي متخصصینو په مرسته، د خارجي سرمایه گذارانو په مرسته افغانستان کې پیسې ست، سرمایه گذاران پیسې لري. ولی موږ غواړو چې موږ پیسې باید پرداسي پر یو پلانینګ پروژو باندې ولګیږي چې هغه د افغانستان د اقتصادي رشته لپاره
مهم وي. مننه مومن صاحب. حافظی صاحب د لپاره چې تاسو بیا لمرسي نو دا پښتنه به کوم تاسو له 2013 تر 2019 کلونو پورې د ایکو د اقتصادي همکاریو د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشي کوله او ترکیه هم د دې سازمان غړی ده. بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکرار ده، په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات د دې شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي؟
ترکان خو ډېر لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. زه خو د 13 تر 16 پورې وم.
بله او
او موږ کوم دوه دورې مرستیال وم د لوی رئیس دی کو تقریبا نه کاله په لوبسې زه هیڅ پکې ومه. او زموږ دفتر هم دلته په انقره کې دی اصلا د ترکان سره مخصوصا د اوسنی رئیس اوتاق څوارلس کاله کېږي دی رئیس د اوتاق د ترکیې دی، نو ډېر مختلف سوداګر دی او د اعتماد وړ دی ځکه چې دا ټول د ترکیې سوداګري د خونو هغه دې ته رایې ورکوي. ډېر مقتدر سدی پرسونلټي دی، ډېر لیوال دی چې په افغانستان کې اوسه وکړي. که دا حقوقي معاونی نه وي نو ترکان په معدنو کې ډېر څه لري، لیوال دی چې هلته کار وکړي، په ساختماني چارو کې، په سړکانو کې، په نور دا مسکوني او تجارتي ساختمانو لپاره دوی بالکل علاقه مندي لري. نو ولې دا حقوقي معنی ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي او دوی ځینې نور محدودیتونه لري. په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي. مثلا هغه 777 والا چې دي هغوی د کجکتي بند رغولي دي. په عین زمان کې د کندهار د لمریز برېښنا 15 میګاوات جوړ کړي دي. هلته ډېر هلې ځلې کوي. اوس هلته د بتوني پایې جوړوي د برق د انتقال لپاره چې مخکې د پاکستان سره راوسی کېدل. دا کارخانې هم دوی جوړ کړي دي. نور د لیمک نومېږي، یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې، یو بل زازان نومېږي، بل یې نورال دی. دوی هم هلته غوښتل چې ما سره هم تماسونه کړي وو موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چیرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي.
مننه حافظي صاحب چې په خپرونه کې په برخه را سره واخیسته. کور ودان سره له مصروفیتونه سلامت له حافظي صاحب سره به خدای پماني وکړو. له یوې خبرتیا وروسته به د مسلې هغه سیاسي اړخ هم را واخلو چې له سیاسي لحاظه آیا څومره امکانات شته، لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره ورته وکړه چې ځینې حقوقي موانع د سرمایه ګذاري مخه نیسي په افغانستان کې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي پڅپوک پروګرام له ازادي رادیو اوریدل. پروګرام موضوع مو د ترکیه سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقرې دلچسپي. احمد شبریم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال، نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد، او د سیاسي چارو کتونکو سید زاکر شاه سادات. د فیسبوک لاله یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات او خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. عالمی زبیر لیکلی دی چې مشته ستغه خبره کړی د نو د سپو وایم د لیکلی دی زمان نظر لازم نشر کړی. تاسو او تاسو د رسنی کارکونکو د پردو غلامان دی، وروره نه یو غلامان. دا وطن شاید تر ډیرو په موږ باندې ګران وي، خو په تا به هم ګران وي چې هم داسې فکر کوي. عبدالحلیم شاکر لیکلی دی سلامونه اومنی د طالبان حکومت وای، زموږ حکومت اوس اقتصادي پلوه خود کفا دی او په خپلو عوایدو درېدلی. گران افغانستان پونم یو لیکلی دی زموږ صفلای کړی او دغه اعلان کړی دی. جمیل جهاد لیکلی دی د دوی تک به ترکیه ته کومه ګټه ونه کړي. وحید امینی اوشت پیغام را سره شریک کړی دی، السلام ورسول کی ترکیه ته طالب چارواکو ورتک هیڅ ګټه نه لري. او اسد الله محمد خیل لیکلی دی لایکونه مو زیات شي ویډیو کوم شي ویډی دی هم بل موضوع لیکي. او حکیم مسافر حکیمی لیکي د پیغام نل بسل کیږي، پښتو یې لیکلی دی خو نه په پیژم څه یې لیکلی دی. او افغان کینګ پونو به لیکلی دی زموږ دا غوښتنه د ملا برادر څخه دی چې د خفه ورونو پر سر د لاس ور تیر کړي، خوشاله دی کړي. او دغه دی اوریدونکو پیغامونه چې له تاسو سره شریک کړي، له دوی مننه کوم چې ازادي راډیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي. آزاد صاحب مخکې حافظي صاحب دا خبره کوله چې حقوقي موانع باید لري شي. حقوقي موانع څه ډول لري کېدای شي چې پانګونې ته زمینه ډېره مساعد شي؟
حقوقي لحاظه د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې د ملګری ملتونو د منشور له مخې د انټرنیشنل ترانزیکشن یا انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن د مخې نړیوال تجارتي راکړه ورکړه د قانون له مخې کیږي. او دا قانون هغه وخت ممکن دی چې یو هیواد بل هیواد په رسمیت وپیژني. کله چې یو هیواد په سیاسي لحاظ په رسمیت نه دی پیژندل سوی، که په دې باندې مومن صاحب او حقسو دا بحث کوي چې یار لاسته ژوند نسو کښېنستلی، دا یو واقعیت دی. تاسو د نړۍ ته دا نسو ویلی چې موږ لاسته ژوند نسو کښېنستلی ځکه چې تاسو نه پیژنئ. نو د نړیوالې تجارتي راکړې ورکړې انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن له مخې یو هیواد په بل هیواد کې پانګه اچونه کوي، هغه باید رسمیت سره ولري، په رسمیت پیژندل شوي. فرض کړئ که سبا یوه ترکی کمپنۍ راځي، همدا د ملا برادر سفر نتیجه ورکوي، په افغانستان کې پانګه اچونه کوي، او هلته لکه مخکې چې ما په خپله خبره کې یادونه وکړه، دوی د یوې حقوقي دوسیې سره مخ کیږي. دا دوسیه به په کومه محکمه کې حل کیږي؟ هغه محکمه چې هیڅ مشروعیت ونه لري
او که هغه محکمه چې هغه د افغانستان بهر وی به په ترکیه کې وی نو مقابل لوري افغان لوري شاسو کو سره دا ول لري ک طالب دی یا نه دغه واکمنی ده او که شخص دی د دغه په حق کې د فیصله نشي کېدلی. دا خو طبي خبره ده. دا یو ډیر طبي حالت دی په محاکمو کې چې کله نیول کیږي. دا یوه برخه چې د رسمیت پیژندنو بحث دوم بحث دی. ما مخکې خپل خبره کې یادونه وکړه چې دی پانګوال د پانګوال داسې دی لکه دا کوتره او دا مرغان چې په ډیر مهارت باندې دا په چوچو او په دانو باندې سره راټولې بیا چې وړه غو نشګه ورواچې دا په واکې پانګوال لپاره دی ته ټولو هغه هر څه هغه پانګه دا دی ته لپاره ته په قانوني لحاظ کوم مسؤلیت لري که سبا چې په بیرته دغه حقوقي دعوه رامنځته کیږي او پیسې رامنځته کیږي کومه تجارتي محکمه ته لري کوم قانون له مخې کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو چې افغانستان نن نه لري خو دغه پرونا کې عرفي قوانین راځي او پخې کې بیا تجارتي قوانینو راځي چې هغه نړیوال ترانزیکشن او بیا داخلي پانګاچونو ته مسؤلیت ورکوي هغه په افغانستان کې مشروعیت نه لري. دریم بحث دا دی د کریډټ لیټرز اف کریډټ بحث دی په نړیوالو پانګاچونو کې بزنسونو کې دا سندید لکه زموږ ځینی تجاران چې خو باندې په بوجي کې پیښې دی یو بل ځای ته انتقالول کله چې نړیوال پانګاچوان صاحب اعتراضي هغه د لیټر اف کریډټ لمخې چې بیرته نړیوال معتبر بانکونه دی غو سرمایه لري هغه په کې حسابونه لري هغه بانک هغه ته لیټر اف کریډټ ورکوي ځنه په کوم مومنت سره لیټر اف کریډټ حق له باندې څومره معلومات لري کنه زموږ په شریکي دا په افغانستان کې وجود لري ځکه د افغانستان بانکي سیستم په نړیوال بانکي سیستم کې یو غیر قانوني سیستم دی نن هغه هیڅ ډول نړیواله حواله نشي کولای نو کله چې لیټر اف کریډټ نیوي هغه ته بیا د قانوني موانع ایجاد شوی. لهذا اقتصاد سیاست د ملاتی او سیاست د اقتصاد د ملاتی د یو لبل البته په هواده نه کې چې دا د دکانداري بحث نه دی د دولتو په
کچه باندې. دا تاسو درې خبرې چې حقوقي توسعه به څنګه حل کیږي قانوني مسؤلیت به څنګه پانګوال ته ورکول کیږي او د بانکونو ستونزه به له مومن صاحب سره شریکه کوم. مومن صاحب که تاسو توضیح ورکړئ لطفا.
آزاد صاحب خبری ما واوریدلی بوده فکر کوم چې دغه معلومات باندې لرل که آزاد صاحب ولې د افغانستان په کچه باندې یا د همسایګانو په کچه باندې تقریبا زموږ سره معلومات شته او تقریبا دا معلومه خبره ده چې د افغان پنګوال د دوه کال تقریبا 6 میلیاردو ډالر افغانستان ته امپورت شوی دی. دا سندې سویدا د افغان سوداګرو پنوښت باندې مشکل دی. مش په دې کې قناعت لرم زه د آزاد صاحب سره چې موږ به د حواله د سیستم سخت کار وکړو. موږ ضرورت لرو چې بانکي سیستم ولرو ولې څه وخت چې بانکي سیستم در باندې بندې د ملل متحد په قطعنامه کې یا د امریکا د مالی وزارت په دغه کې هغه پر افغان سوداګرو باندې بندیز نشته ولې بیا هم به بانکونه د ډار له وجې څخه نس کولای چې د افغان انسان پنګوالو ترانسفر وکړي. نو لهدا مشکلات دی په دې کې ولې خو بیا هم موږ اغه خپل د کارونو پر مخ بیا وی افغانستان څخه تقریبا تیر کال 2 میلیارد صادرات سی چې دا په تیر 60 کالو کې دا ولین زل چې افغانستان څخه 2 میلیارد صادرات کیږي یعنی په درې کال کې تقریبا موږ په درې کال د مخ مخ صادرات یو 140 میلیون او په 1490 کال کې په 141 کال کې 122 میلیون وس تیر کال په 141 کال کې زموږ په صادرات څه ودا 2 میلیارد ډالر ودا دی پیسې هم را انتقال شوی دي نور پیسې هم به انتقالات شروع دي بانکونه هم لږ د ښکار کې خو په هغه صورت سره چې زموږ کارونه شاید باید چې د افغانستان ضرورت په هغه سوي سره کار نس کولای اوس چې کله ولې موږ غواړو چې موږ باید لکه نور مملکتونه چې کار کوي د ټولې دنیا سره پیسې ترانسفر کوي یا لیږي یا نور سیستمونه دي لکه سویفت سیستم چې دی نور سیستمونه ملي سیستمونه چې دی دغه انټرنیشنل د ترانسپورت سیستمونه چې دی هغه سیستمونه باید ټول په افغانستان کې فعال شي. افغانستان ته تاسو وګورئ هر ورځ تقریبا یوازې د خوست ولایت تقریبا په ملیونو ډالر راځي چې دغه خلک په بهر کې دی او کار کوي. حاصل کیسه قندهار هرات ته افغانستان ته په ملیونو ډالر د ورځې راځي او دا خپل خلک خپل کورو ته راځي په ملیونو ډالر دا سند دی چې راځي دا اګرځي کاروبار شروع دی ولې موږ غواړو موږ هم د نړۍ یو وجود یو موږ غواړو چې خپل کار یو قانوني کار وکړو. موږ نه غواړو کچې موږ ډیر د حواله جات څخه کار وکړو تاسو ته بهتره معلومه ده موږ پیسې د سپینې پیسو د لارې څخه توریږي
ترڅو به موږ په حواله جاتو کې کار کوو. دغه تقریبا که موږ د غټو کمپنیو څخه کمشان رانیسو، موږ مجبور د دوبۍ څخه خپل ترانسفر کوو، خپل ترانسفر کوو. مشکلات ته
مومن صاحب وښي، په دوحه کې چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ کومې خبرې کېدې، په راپور کې دا خبر هم شوې وه چې ځینې تحصیلات امریکایانو طالبانو ته په بانکي سیستم کې ورکړي دي. دا څه تحصیلات وو؟
تقریبا دغه زه خو اوس هم دلته په سفر کې یم، لږ ما سره یاداشتونه وه، تر دا اوسه پرې موږ ته نه دي رارسېدلي چې کوم تحصیلات یې ورکړي. که چېرې په بانکي سیستمو کې تحصیلات ورکړي، دا فکر کوم د افغانستان د خلکو سره یو لوی همکاري ده چې ورکړي. موږ هم د په بانک کې د اسانتیاوو غوښتونکي یو، چې باید زموږ بانکي سیستمونه لکه نور دنیا اسانتیاوې ولري او د نور دنیا سره موږ د بانک د لارې وتړل سي. هیڅ تاجر نه غواړي چې په یو غیر په یو داسې سیستم باندې د دنیا سره وصل سي چې هغه په دنیا کې اوس له معمول څخه لویدلې دي. نو دا زموږ غوښتنې دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه افغانستان یو موږ د افغانستان حکومت سره هم ډېر وژه په وژه کار کوو. یعنی هغه تحصیلات چې دلته رامنځته سوي دي، شاید بعضې دوستان به په خارج کې تشریف ولري، هلته به ناست وي. موږ دلته شهیدانو موږ د دې ډېر موږ دغه چې په افغانستان کې تقریبا د مخه در دي چې موږ دا دوه کاله در مخه هر اوس ته شاید بس دلته درې سوه انسانان د ورځې قتل کېدل. دا اوس د مابین د پلار څو سړی د بدخشان تلای سکندر ته، د کندهار تلای سي بدخشان ته، بلې خوا تللی چې ارزو دغه د چنورم کارونه پر مخ لاسي. ملک التوایفیان ویل ته یو ترانزیت په یو موټر را بار کې، په ترانزیت ته مشکلات پیښ دل. اوس ترانزیت ته اسانچا ده، تقریبا د 200 موټر سره ترانزیت په دتیر دوه کال کې تقریبا 300 موټر ته ختلی دي. یعنی دغه تحصیلات چې تللې دي، موږ نه غواړو چې د لکما د مخم چې ویل نو کنړی په رسمیت نه پیژني، کزموش پیسې نه انتقال یې دلی د بانکو د لارې، نور به موږ بیکار کښینو. په افغانستان کې به کاروبار نه وي، روزګار به نه وي. تاسو ته اطمینان در کوم چې په افغانستان کې به د روزګار به انشاءالله د افغانستان خصوصي کور په دې باندې اخته دی چې قرار قرار او په ډېر هوښیارانه سره د پرمخ ځي او ټوله تدابیر ګوري چې په یو تدبیر سره بې تدبیر باندې هیڅ حرکت نه کوي. ډېره مهرباني. که ماته اجازه راکړئ نظر سمه نیم ساعت واده در سره کړی و، نیم ساعت پراسو نو
تراشم د ترکیه ته د طالبانو پلاوی سفر وکړو، تر دې مخکې قزاقستان ته سفر کوو او هلته هم ځینې پانګونې وکړي. دې له خاطر چې له افغانستانه یو شمېر تکړه خلک هم وتلي دي، پرې شک نشته چې هغوی په اقتصاد پوهېدل او زده کړې کړې وي. په دغسې شرایطو کې که چېرته دغسې کسان چې هغوی په اقتصادي چارو باندې سم نه پوهېږي او د اوږدې مودې له مخې هغه وکړي له دې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، ځینې ستونزې به رامنځته نه شي؟ ساده څه
خامخا د دې ستونزې به رامنځته کېږي، لکه مخکې چې جناب آزاد ته ورته ډېر په جزئیاتو سره وضاحت ورکړ. دلته یو نړیوال تضمین تونون نه لري، دلته یو نړیوال معیار شتون نه لري، دلته یو نړیواله محکمه چې د هغې په اساس باندې فیصلې وشي. دا شیان به وي. ما مخکې ویل چې د دوی نیت به د ښیرازۍ په حساب ښه وي، خو طرز العمل غلط دی، بالکل غلط دی. او دا طرز العمل یوازې په امیدونو په هیله نه کیږي. هغه کورنۍ وظیفې چې دوی ته سپارل شوي، دغه کورنۍ وظیفې نه چې دوی کامیابه سر پورته نه کړي، څنګه به د سیمې هیوادونه او نړۍ په دې اعتماد وکړي چې یو سړی خپل کورنۍ کار کې پاتې راغلی وي او په اصطلاح وایم ناکامه رهی شي، او د هغه نه بیا دا تمه ولري چې ما سره په دې برخه کې په اصطلاح ته پانګونه وکړه. هغوی چې په کورنۍ کې په حساب ناکام راغلی په خپل وظیفه کې، نو تا سره هلته مسلکي افراد مثلا په د اساسي پوستونو کې چې هغوی واقعا کولی شي چې دغه ټولنه د دې حالت وباسي، نه شي کولی چې داسې کسانو باندې دوی اعتماد او یوازې خو په طالب شاهي او ملاشاهي باندې نظام چلیدلی نه شي. د یو ملک دوه کاله کې یو اساسي قانون نه رامنځته کېږي، یو تعلیمي نصاب نه رامنځته کېږي، د هغه تر څنګ ځینې نورې ناخوالې دلته و هلته د بشر حقوق په حساب تر پښو لاندې کېږي، سرۍ محکمې ځینې کلا کېږي. دغه ناخوالې دي، دغه چې دننه په کور کې د دوی دنده ده چې په دوه کاله کې دوی باید په دې بریالي شوي وای. او د دوی مثبت ګامونه هم باید سړه په ګوته کې، ولې نه کمخاري نظم چې دوی راوستی، کم د اعمار کارونه چې دوباره شروع کړی دي هغه پروژې چې کوم د داخل سیم غنی د وخت نه پاتې دي هغه نن کله پاتو هغه د فچاري پیل کړی دي یا د اوبو د مدیریت په حق له مثلا همداسې لکن دغه ټول شان ترڅنګ چې تا نیمه بدنه فعال جوړي د پیاو لاس باندې هیڅ نشي کولای دا یو لاس په تاثیر تو کې دا دویم لاس درته یو ځای نشي تا ټولنه کې دا نیمه بدنه د فعال کړی دا دوه کال د دې نقصان به څو کال غالو چې دا کوم کسان چې سټاجر وي ډاکټر نشوي ته د اخر کال د پانتون انجینران نشول ماستر په اصطلاح د اقتصاد پوهان وو کدا اوس معلمین وو دا نرسان دا یو تولید نه په دې د ټولې د وازی ور باندې کړی
مننه
نه ممکنه ده په داسې کوم ولرو لکه د خپل کورنی کار دی به تکمیل کی کچیر هغه تکمیل کو د ولس زړه دې په حساب مشروع نظام جوړ کو بیا ته هغه نه تمه کولای شي چې نړۍ هم د سره ګام وکړي
مننه صادق صاحب آزاد صاحب دا اوس تر دې برخه ده د بحث را رسیدلو یو اصلي موضوع دا ول چې د افغانستان په بانکونو باندې چې لګیدلې بندیزونه دي د غوستونز جوړې کړې دي مومن صاحب هم دا خبره کوله څه فکر کوي څه اټکل کوي چې دغه بندیزونه به کله لری شي
شبه صاحب لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې اقتصاد او سیاست یو د بل سره تړلې دي لازم او ملزوم دي یو چې نوی بل وجود ولري دا بندیزونه هغه مهال لري کیږي کله چې تاسو د نن په افغانستان کې لومړی سیاسي مشروعیت پیدا کړئ او بیا نړیوال مشروعیت پیدا کړئ او ترې ته وړاندې چې نیتې ساده ګامونه چې هغه د باندې موږ تاسو په دا یو کال کې چې بحثونه په ګوتې کول ډېر وخت وته هغه ډېر ساده شیان چې ټول نړۍ د هر هیواد هر ډول اساسي قانون چې وي په هر فکر چې وي ټول مذاهب یو شي ته ټول ملاماته د ټول سره ته شکر دی رب بشری قوانین د ټول درنښت ته لري په افغانستان کې دا هر ورځ ټول اند کیږي کله چې بشری قوانین په دغه کچه باندې ټول اند کیږي کله چې آلتا د انساني کرامات چې د خپل د ویاندویان د مشران دا وایي چې هغه کسان چې طالب نه دي د طالب سره نه په طالبي فکر نه هغه حتی د حیثیت اټان شي کولای نو کله چې وضعیت په دې کچه باندې وي تاسو که هیڅ ډول نه کولای چې نړۍ سره هممهاله هغه وکړي قدم ووهي نو دا مشروعیت په کور د ننو د باندې تاسو چې نیته لاسوي بانکي سیستم به همداسې فلج وي د بانکي سیستم هغه برخه په دوه کې چې تاسو له شغلي مومن څخه پښتنه وکړه او تاسو وایئ ولې د دا په شخصي لحاظ دی او انسان په توګه دی او افغان په توګه د تخوارا ډیر درش لرم ما په فني او مسلکي لحاظ دای دې ورنه نشي د غلطه ناشي دی ولې تر کریډیټ په حق له باندې معلومات لري په دوه کې کوم معلومات کوم خبري سوي دي هغه د افغانستان د بانکي سیستم هغه برخه چې هغه د بشري مرستو لا چټکی کړی د هغه تاسو نو سر دي د طالب تر واکمنې لاندې کوم باقي سیستم چې د دولت په شکل باندې هغه بندیزونه به تر هغه پورې وي تر څو پدې شي په طالب کې په ټول کچه باندې په نړیوال فرهنګ د منلو بدلون په دکې رانه شي او موږ چې د افغانستان د اقتصاد خبره کوو مخکې مومن صاحب لري ولاړې خبره او کله چې خلک میلیونه ډالر د ورځې افغانستان ته لږه هم دا مزدوران چې د باندې مزدوري کوي کوټه لیږي د خپل خپلوان دي هم دا چلی کنه د ملګری ملتونو د راپور مخکې چې دا بشري مرستې نه وای او دغه کاروبارونو چې خلک مزدوري کوي د باندې کورو ته لیږي دا کنه وای پران بوسل ګوري مړ کېدل شپږ نه چې د دوه وخت ډوډۍ نه دي د اقتصاد لپاره د اقتصاد رشد لپاره ګوري ته ټول مهمه موضوع دی او هوا ته ټول سترق قوه ستره پانګه هغه بشری قوه ده نن د مغزي تخلیه کچه کوم راوخلو په تیر کال د راپورونو لمه چې همدغه ساسو د پرسنې کې موږ تاسو خبري پر کړی دي تر شپږ سوړي تیر کال تر شپږ سوړي د کابل پوهنتون استادان د افغانستان څخه وتل په د هر مسلک خلک له افغانستان څخه وتل دي او هر مسلک الته خپل اقتصاد خوندان وتل د اقتصاد مسلین دي پربند کول د اقتصاد خصوصي پوهنتون د شیما نو کله چې ستا نوې فیصد مغزي تخلیه له هوا څخه جریان ولري یا کادرو له هواڅ خوته دي ترکیه نه چې د امریکا کمپنۍ مالته ولر شي په چاکه یې فملا خو نه شي کولای
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ساده څه دې له خطر چې دا پروگرام راغوند کو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو محلي ځلې شروع کړې دي او قرض قزاقستان ته سفر وکړو او اوس ترکیه ته سفر کوي او غواړي چې پانګونه را جلب کړي، دوی خپل دغه تبلیغ کوي چې په افغانستان کې امنیت دی، وضعیت په کومه خوا روان شي؟ پانګونه به را جلب شي او اکه دا وړې پانګونه هم را جلب شي، وضعیت په اقتصادي او څه بهتره شي ورسره او کنه او کنه کې شي څه باید وشي؟
دا ټول دې پورې مربوط دي چې سړی دغه لومړنۍ خښته د دیوال څنګه ږدي. که دا لومړنۍ خښته د کږه کېښوده، دا دیوال تر پایه پورې کوږ ځي. ما مخکې ارزونه وکړه چې د دې ټولو شیانو دپاره اساسي بنسټ په دننه هېواد کې مشروعیت دی، په دننه هېواد کې اعتماد ترلاسه کول دی، مسلکي نظام جوړول دی، او د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې ځان عیارول دی. لکه نور و 50 اسلامي هیوادونو چې ځان جوړ کړی، بیا په گاوند کې دا سالم رابط ایجادول د همدغې مشروعیتونو په اساس باندې کېږي. دا یو اعتماد فضا جوړیږي. بیا چې تاسو مثلا نړیوال قوانین ته تمکین کوئ، د هغه تر سیوري لاندې خپل اساسي قانون ته بنسټ ورکوئ، او بیا ستاسو اساسي قانون مثلا که تیر اساسي قانون کې هر نقصان وي چې دوی وایي چې د شرع خلاف، هغه مادي دي اصلاح په دې دوه کال کې د اقل دوی کې دومره کس پیدا نه شو چې یو تعلیمي نصاب جوړ کړي یا اساسي قانون اصلاح کړي. یا حداقل دوی په ابتدا کې ویل چې د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون بکار، ولیکن تر پای پورې تر ننه پورې چا وضاحت ورنه کړ. لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه معلوم نه دي. غیر مسلکي افراد په مسلکي پوستونو کې لکه خکل شوي دي د مدرسونه، یعنی ولس دوا کې پاده. لکه مخکې چې آزاد صاحب ویل، ډېر مسلکي استادان دې ته اړ شول تر شپږ سوه زیات چې دوی بهر ته ووځي، نه دپاره چې نوره چاره یې نه وه، دروازې هغه ورته بندې شوې. او د هغه تر څنګ ځینې استادانو سره په نورو چینلونو کې روزمره په یوټیوبرانو سره ګوري چې په خارونو کې مرکې کوي، سړي زړه ټوټې ټوټې کېږي چې استاد خپل د ماسټرۍ سره یا د پی ایچ ډی سره د کراچۍ شاته ولاړ، یا ترکاري خرڅوي، یا چپلکې، او یا مثلا پکوړې جوړوي، یا بولاني. ایا دا د افغانستان په تاریخ کې دا کله تکرار شوی و؟ پخوا موږ خو د شورویانو په اشغال کې هم چې معاصره و د هرې خوانه موږ داسې فعالیت لا نه و لیدلی. نو دغه شیان اصلاح غواړي. ته چې اوس وایي چې ته حاکمیت لرې په څلور دېرش ولایتونو کې، جګړه نشته، ګرچې د جګړې یو طرف عمده لامل تاسو وي، لیکن اوس چې نشته خو دغه نور شرایط ته اوس پام وکړي. د حاکمیت چې ستاسو تر لاس لاندې دی، د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مخ واچوي، نصاب زر تر زره په مخ واچوي، خویندو لورګانو باندې تعلیم دروازې، کار دروازې بندې کړي، دا خلاصې کړي، بیا نړیوالو ته چیلنج وکړي چې ښه دا وګورئ، دغه مونږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو، تاسو ویل مونږ خپل کارخانګي خلاصه کړې ده، کورنۍ کار مو اوس تاسو راته وایي چې تاسو د نړیوال قانون لاندې څنګه راته مراده کوئ.
مننه سادات صاحب. په لنډو به د آزاد صاحب نظر هم واخلم. آزاد صاحب، تاسو څومره هیله من یاست او څومره ناهیلي؟
روان وضعیت ته په کتو او د دوه کلنۍ مشاهدې ته په کتو، همدارنګه د طالبانو موقف ته د دوه کلو ته په کتو، په دغه ډول چې وضعیت روان دی، ناهیلي ډېروي. ورسره بلې په افغانستان کې څه روان دي، په ځانګړې توګه د عام ولس سره چې څه ډول برخورد کېږي او هغه د سره کوم وضعیت سره مخ دی، دا ناهیلي ډېروي. لاکن زه بیا هم هیله مند یم چې که ژر وي، که ناوخته وي، تغییر به راځي، ځکه دا وضعیت همدغسې دوام نشي موملی. نړیوال مجبور مکلف دی چې د افغانستان په قضیه کې مداخله وکړي، هغه ډول چې افغانان غواړي هغه مداخله به تر دې د پوري کیږي او دا وضعیت به بدلیږي. لکن څه چې طالبان که هلې ځلې هم کوي، د افغانستان د اقتصاد لپاره، لکه دا اوس د افغانستان د نورو بهبودۍ لپاره، هغه کې هغه ظرفیت نشته، که حتی نیت یې 100% هم سم یې غیر نشي کولی، نو لهذا د هغه ادرس توقع نشته. خو په ټوله کې د یو ښه افغانستان دپاره د هلو ځلو دروازې اوس هم پرانیستې دي او دا کار به کیږي، خدای کول.
ډیره مننه آزاد صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. سادات صاحب، له تاسو هم منندوی یم. له یونس مومند هم مننه کوم چې په خپرونه کې ګډون وکړ، او همدارس له زرق شافیزي صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
چمبا مارے بنگلو تا دیوا ہے طالبه هي.